السلام علیکم. په کابل کې د مازدیګر شپږ بجې سوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې اورېدو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې مجله کې به واوري چې د هلمند د مرجې ولسوالۍ سیستاني سیمه له وسلوالو مخالفینو پاکه سوه. ولسمشر اشرف غني د افغان میرمنو د رول په برخه کې د اساسي بدلونونو ژمنې بیا تازه کړې. ټاکل سوی په خوست کې د غلام خان تجارتي بندر په نږدې وخت کې له پاکستان سره د یوه رسمي بندر په توګه اعلان سي. دا او نور سیمه ییز او نړیوال مطالب به وروسته راسي، خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه له احمد شي برڅخه ورو.
د روان کال د نړۍ په لسو زړورو ښځو کې یوه افغانه غوره شوې. د پاکستان د مشرانو جرګې غړي نن انتخابي شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یو شمېر عربي هیوادو له چارواکو سره وکتل. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونه نن د نړۍ لسو میرمنو ته د 2015 کال د زړورو میرمنو جایزه ورکوي. په دغو میرمنو کې یوه هم افغان پیلوټ نیلوفر رحماني غوره شوې ده. د امریکا لومړی میرمن میشال اوباما به په دې اړه په هغه مراسمو کې چې نن د بهرنیو چارو په وزارت کې په واشنگتن کې جوړیږي برخه واخلي. نیلوفر رحماني د افغانستان د هوایي ځواک لومړی ښځینه پیلوټ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی نیلوفر رحماني د دې سربیره خپل کار ته ادامه ورکړه چې طالبان ورته ګواښونه وکړل او د کورنیو یو شمېر غړیو اختارونه ورکړل. امریکا له 2001 کال را په دې خوا هر کال هغو میرمنو ته چې د سولې، عدالت، د انسان د حقونو، د جنس د مساوات او د ښځو د حق ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي او له خطر سره ځانونه مخامخ کوي دغه جایزه ورکوي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د افغان ښځو د رول په برخه کې بنسټیز بدلون راولي. اشرف غني نن د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې افغان میرمنو ته به په بیلابیلو دولتي پوستونو کې د کار کولو موقع ورکړل شي. په دې مراسمو کې پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ولسمشر غني میرمنې بیبي ګل غني او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نن له یو شمېر قومي مشرانو سره په کابل کې وکتل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره همکار واوسي.
چې زموږ امنیت راستلالو د قوا په ذریعه کې هیڅ وخت نه دي. دا د قوا د تاسو قوا دي، یوازې هغه قوتونه لوی قوت چې مکار دي د ولس قوت دي.
علومی د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې امنیت یوازې له پوځي لارې نه شي راتلی، بلکې په دې برخه کې د خلکو رښتونې همکاري ضروري ده. د قومي مشرانو په استازیتوب د افغانستان د قومونو شورا د انسجام رئیس قمرالدین شینواری وویل چې د امنیت په برخه کې خلک همکاري ته تیار دي، خو په کار ده چې حکومت هم په رښتونې توګه د خلکو خدمتګار وي. د پاکستان د پارلمان غړي نوي سناتوران انتخابوي چې لدې سره شاید د سریعظم نواز شریف واک د نوي قوانینو د تصویبېدو لپاره زیات شي. د ولسی جرګې او د ایالتونو پارلمانونه د 122 کاندیدانو لړلې اته تلویر سناتوران غوره کوي. تمه ده چې نتیجه نن ناوخته اعلان شي. اوس په سینا کې د اپوزیسیون پیپلز ګوند اکثریت دی، خو په ولسی جرګې کې د حاکم ګوند مسلم لیگ نواز غړي ډېر دي. د دې ګوند سناتور رفیق راجوانا د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
تر اوسه چې موږ د سینټ په اړه کوم حساب کتاب لګولی دی، دا هیله کوو چې زموږ ګوند به د چیرمین او ډیپټي چیرمین څوکۍ وګټي. د چیرمین او ډیپټي چیرمین څوکیو ترلاسه کولو وروسته به ښکاره خبره ده په دواړو جرګګیو کې اکثریت زموږ شي او له دې سره به د حکومت کارکردګي هم ښه شي.
نواز شریف چې په 2013 کال کې د دریم ځل لپاره د پاکستان سریعظم شو، له یو شمېر عمده ستونزو سره مخامخ دی چې په هغوی کې د طالبانو جګړې، اقتصادي ستونزې او د انرژي کمبود شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خلیج د همکاري د شورا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په سعودي عربستان کې وکتل او هغوی ته د ایران د اټومي پروګرام پر سر د روانو خبرو په اړه کې معلومات ورکړل. تمه وه چې جان کیری به نن په دې اړه د سعودي عربستان، کویت، بحرین، قطر، عربي متحد امارات او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو ته ډاډ ورکړي چې له تهران سره د اټومي پروګرام په اړه معامله به تهران ته دا اجازه ورنکړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. جان کیری تیره ورځ ریاسته وروسته تر دې ورسید چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په سویس کې درې ورځې خبرې وکړي. د اوکران پارلمان نن رای ورکړي او موافقه یې وکړه چې د خپل هیواد د پوځیانو شمیر یو په دریو زیات کړي او 2,500 ته ورسوي. په دې اړه د اوکران ولسمشر د مارچ په 2 یوه لایحه پارلمان ته استولې وه چې له 324 غړیو څخه 200 وکیلانو تایید کړه. د ایتالیا سر اعظم مایو رینزی نن په ماسکو کې په هغه ځای کې چې شپږ ورځې مخکې د اپوزیسیون مشر بوریس نیمتسوف وژل شوی و د ګلونو ګېډې کې شوده. نیمتسوف کرملین ته نږدې د یوه پله پر سر ووژل شو. رینزی بیا وروسته له سر اعظم دیمیتر میدویدیف سره وکتل او تمه ده چې بیا له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. رینزی تیره ورځ په کیف کې د اوکراین له ولسمشر پیترو پروشینکو سره کتلی و. شمالی کوریا وایي په سیول کې د امریکا پر سفیر مارک لیپرت د چاقو برید د امریکا د جنگ غوښتونکو لپاره یوه سزا ده. د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې نن یو سړی د امریکا سفیر په چاقو پر مخ ووهه چې د جراحي لپاره یې اتیا کوکونو ته اړتیا پیدا شوه. په سیول کې د امریکا د سفارت د عامه چارو کونسلر رابرت اوکبورن نن خبریالانو ته د دې برید په اړه وویل.
As you have heard from our spokespersons in Washington,
لکه څنګه چې تاسو زموږ له ویندویانو په واشنگتن کې واوریدل د امریکا حکومت په سختو ټکو دغه احمقانه او له خشونت ډک برید غندي. په یو عکس کې سفیر لیپر ښکاری چې راستلاسه پر شي مخې شې دی او له چپ لاسې یې ویني بهیشي. لیپر تر برید څو ساعت وروسته په ټویټر کې ولیکل چې دی ښه دی او روحیه یې عالی ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. لکه چې وړاندې مو د مطالبو په معرفي کې وویل، د هلمند مرجې ولسوالۍ د سیستاني سیمه له وسلوالو مخالفینو پاک سوه. امنیتي مسؤلین وایي
د هلمند ولایت فداکارو پولیسو ستاسو ورونو تصمیم ونیو د شپې سنګین معرکه ته وکړه او مرجې ته سار باندې په دې سیمه کې عملیات ترسره کړل. تر شپږویشت نفرو پورې مخالفین ودی، څلور نفر یې قوماندانان دي.
ولسمشر غنی د مارچ د اتمې نیټې په پلمه په ټولنه کې د افغان میرمنو د رول په اړه د بنسټیزو بدلونونو ژمنې بیا تازه کړې.
تعهد اصلي ما ایست که شرایط تحول بنیادی و پایدار در نقشسن در جامعه وجود بیاریم.
د افغانستان دینی عالمان په تخار ولایت کې هغه مولاته د سزا غوښتنه کوي چې پرې وې دیارلس کلنې انجلۍ یې جنسي تیری کړی.
دغه سي مجرمینو باندې چې تجاوز جنسي کوي قانون او شریعت تطبیق شوه، نو ان شاء الله چې او آینده کې هیڅوک هم جرأت نشي کولای چې په دغه سي بد او اعمالو باندې لاس پورې کړي.
د سپورت لنډري په واره چې د افغانستان د کرکټ ټیم د یکشنبې ورځې لوبي ته چې له نیوزیلند سره د چمتووالی نیسي، او دغه راز اوري چې د امریکا او سعودي عربستان چارواکي د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د مجله متشپژنیو بجو ده له ازادي راډیو سره اوسئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماشم تر 2 بجو پورې اوري. وسته ازادي رادیو مزګرنی خبری مجله ده. رزو د خبرونه لمړی مطلب ته د هلمند ولایت په مرجې ولسوالۍ کې د سیستاني سیمه د وسلوالو مخالفینو څخه پاک سو. د هلمند امنیه قماندان وای د ذوالفقار عملیات لا هم دوام لري او د په وینا په اکثر سیمو کې وسلوال مخالفین د محاصره په حال کې دي. د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي د عملیاتو سیمه ته ورغله او د غره پورې چمتو کړی دی.
د سیستاني سیمه ده د مرجې ولسوالۍ په دې سیمه کې وړاندې تر دې غړې منطقې د وسلوالو پولکه کې د هلمند امنیه کمانډان وایي د سیستاني سیمه چې اکثر وخت د وسلوالو او افغان ځواکونو لخوا د جنگ میدان و وس په ټولیز ډول د افغان ځواکونو لخوا نیول شوی ده. د ول پولیس په سیستاني کې د غټو او وړو پوسټو د جوړولو په حال کې ده. امنیه کمانډان مل پاسوال نبی جان ملاخیل ازادي رډ ټول خلکو ته چې د عملیات پر مهال د کورونو وتلي خبر ورکوي چې بیرته خپل کورونو ته راسي.
کله چې دښمن ډیر نفر وته برابر کړی و ته د فراد ولایت د بقوان یا هم نفر وسلی و د نوزاد نه خلق راغلی و او دلته په بعض نقطو باندې حمله وکړې. عاجله توګه باندې د هلمند ولایت فداکارو پولیسو ستاسو ورونو تصمیم ونیو د شپې سنګین معرکه ته وکړه او مرجې ته سار باندې په دې سیمه کې عملیات ترسره کړل. تر اوسه پورې هغه دقیق راپورونه چې موږ ته راغلي دي، تر شپږویشت نفرو پورې مخالفین مړه دي، څلور نفر یې قوماندانان دي، یو د زړګي په نام باندې تخلص کوي او درې نور دي.
د سیستاني سیمه د مرجو ولسوالۍ لویدیځ پلو ته له وګړو ډکه سیمه ده چې په تیرو څو کلونو کې کله د افغان ځواکونو او کله هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند امنیه قمندان د عملیاتو په سیمه کې وویل په دې عملیاتو کې درې پولیس ټپیان سوي او د وسلوالو شپږویشت تنه وژل سوي او درویشت نور ټپیان دي. د سیستاني اوسیدونکي له دې امله چې ملکي کسان ته مرګ ژوبل نه ده اوښتي خوشحاله دي. دوی ازادي راډیو ټول حکومت یې په تیرو څو کلونو کې په دې سیمه کې د طالبانو لخوا ځای پځای سوي مینونه وباسي او سیمه کې د عادي ژوند لپاره شرایط برابر کړي.
زه فکر کوم دا ډېر ښه عملیات دي ځکه چې پولیس په خپلواک ډول کړی دي او په لنډ وخت کې کړی دي او اجلې کړی دي تر څو چې د کوکناغ د اړول لپاره زمینه مساعد شي.
خلک څنګه خوشحاله دي؟
نو خلک تر کومه چې موږ خبرو سره کړی دي ټول خوشحاله دي.
د سیستاني عملیات چې درې ورځې وړاندې پیل شوي ول د ذوالفقار د عملیاتو یوه برخه ده چې په شمالي ولسوالیو کې دوام لري. د هلمند امنیه قمندان زیاته کړه د پولیسو د انجینري ډلې تر اوسه د پنځوسو په شاوخوا کې ماینونه کشف او خنثی کړي دي او د نورو سیمو او لارو څخه د ماینونو د پاکولو عملیات دوام لري. تر اوسه وسلوالو طالبانو دغه سیمې د نیولو او د دوی لور ته دا وشتي ځان پاره رسنوي ته څنګه دی ویلي.
دوستانو ولسمشر محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د افغان ښځو د رول په برخه کې بنسټیز بدلونونه راولي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې د مارچ 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې وکړې. اجمل تورمن پاړه نور جزئیات راکوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت شمن دی چې د افغان ښځو تیرې دیلس کلنې لاسته راوړنې خوندي او پیاوړي کړي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د مارچ د 8 نیټې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړې او وی ویل نور به په دولتي ادارو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ته اجازه ورنه کړي.
لومړی شمنه مودا ده چې د ولسمشر کرزی د واکمنۍ پر مهال لاسته راوړنې به خوندي ساتو او پیاوړي کوو به. او اصلي شمنه مودا ده چې په ټولنه کې د افغان ښځو په رول کې د بنسټیزو او پایښتنی بدلونونو شرایط برابرو. او واضح شمنه مودا ده چې په دولتي ادارو په هنتونونو او شونځي کې د افغان ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ځای نه لري.
کاتب افغانستان جان نداره.
خو ښاغلی غنی وویل چې دغه بدلونونه به د اسلامي اصولو په چوکاټ کې رامنځته کیږي. ولسمشر غنی دغه شان وویل چې ډیر ژر به د ترکیې په مرسته په کابل کې د ښځو یو پوهنتون جوړ شي او د عامې روغتیا وزارت ته د بیوزله میرمنو لپاره د یو روغتون د جوړولو هم ویلي دي. ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د مدیریت په برخه کې به عربي هیوادونه افغان ښځو ته د ښوونې زمینه برابره کړي او په اقتصادي برخه کې هم د افغان ښځو په ګټور او مهم رول ټینګار وکړ. دغه شان په دغه غونډه کې چې د کابل د امانی لیسې په تالار کې جوړه شوې و د ولسمشر غنی میرمن بی بی ګل غنی هم په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول په غیزمنتیا خبرې وکړې. میرمن غنی وویل چې باید د کلیو او خارونو د ښځو ترمنځ توپیر لري او متوازنه پاملرنه رامنځته شي. د افغانستان د ښځو وزارت سرپرست سیده مشګان مصطفی بیا د ښځو د پرمختګونو هرکلی وکړ خو وی ویلا هم یو شمیر ستونزې شته چې د افغان ښځو پرمختګونه له خند سره مخ کړي دي.
با وجود موفقیت ها
د هغه خو بر یو او لسرارونو ترڅنګ چې لروي او په هیڅ ډول کافی نه دي. یو شمیر ستونزې هم موجود دي لکه ناامنی، فقر، بې سوادي، ناور حاکم دودونه او د پردیو فرهنګونو يرغل چې په ګډه به ورته د
میرمن مصطفی ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د کورنۍ قانون او په کاري ماحول کې د تعبیض ضد او د جنسي ځورونې مقررې تصویب او ښځو ته په قضا او د ملي بودیجې په کمیټه کې هم ځای ورکړل شي. که څه هم د افغان ښځو د سیاسي مشارکت په برخه کې ولسمشر غنی پخوا ښځو سره د څلور وزارتونو وعده کړې وه او تر اوسه کومې ښځې د وزارت د څوکۍ لپاره له ولسي جرګې څخه د باور رایه نه ده اخیستې. خو نن یې په دغه غونډه کې د وړتیاو په اساس له دوی سره د سفارتونو، موینیتونو او ولایتونو ژمنه هم وکړه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ بنسټونه تل دا وایي چې افغان میرمنې یوازې په مناسبتي ورځو کې چارواکو ته وریادېږي او د دوی لپاره لازم بنسټیز کارونه نه دي ترسره شوي.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په ټولنه کې به د افغان ښځو د رول په برخه کې بنسټیز بدلونونه راولي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ لسو ښځو ته د متحدو ایالاتونو د 2015 کال د نړۍ د زړورو ښځو جایزه ورکوي. په دې مناسبت په مراسمو کې چې نن د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړیږي، د ولسمشر باراک اوباما میرمن هم ګډون کوي. د سږ کال د نړۍ د زړورې ښځې جایزې په ګډون کې د افغانستان یو پیلوټ هم شامل ده. نیلوفر رحمانی د افغانستان د هوایي ځواک د وړو الوتکو لومړنی پیلوټ دی چې ټاکل شوی د جایزه ترلاسه کړي. اغلی رحمانی 13 کلن و چې په رسنیو کې یې واورېدل چې د افغانستان هوایي ځواک د پیلوټي د زده کړو لپاره د نجونو نومونه ثبتوي. دې د ایران له اورېدو 2 کاله وروسته، یعنی د 2012 کال په جولای کې د پیلوټي 2 کلنې زده کړې بشپړې کړې، او د همدغه کال په سپتمبر میاشت کې په یوه 4 سیټه یو ماشینه امریکایي الوتکه سیسنا 102 کې الوتنې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نیلوفر رحمانی او د 2015 کال د 9 نورو زړورو ښځو د جایزې د ګټونکو ژوندلیکونه خپره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې ویل سوي چې نیلوفر رحمانی له سختیو او ستونزو سره سره په خپل مسلک کې لوړ زده کړو ته دوام ورکړ، خو کله چې طالبان خبر شول نو هم یې دې ته او هم یې د هغې د کورنۍ غړو ته خبرداری ورکړل. د دې د کورنۍ غړو د احتیاط لپاره 3 ځلې کور بدل کړ، خو دې له خبرداریو سره سره کار ته دوام ورکړ. دې کلکه اراده کړې چې خپل مسلک ته به دوام ورکوي. د همداراز هڅه کوي چې نورې ښځې او نجونې د افغانستان هوایي ځواک ته تشویق کړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو آزادی رادیو اوري. آزادی رادیو هر ورځ سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ سپات ولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. ورځوي بلې ټولنیز موضوع ته په تخار کې پرې ویډیا لسکلنی انجلۍ ته یو ملای امام له لوري د جنسي تیری موضوع د حج او اوقاف وزارت مسؤلین اندیشمن کړي، او دوی وایي چې په دې برخه کې څېړنې جریان لري. دغو مسؤلینو د پنځمې پرسه آزادی رادیو ته ویل چې دا او د تورته په خوانی پیښې تکان ورکوونکي دي. قسم سلام الله نور جزئیات سره.
په تخار کې پر یوې 13 کلنې نجلۍ د یو ملا امام له لورې د جنسي تیری راپورونو اندېښنې راپارولې، او د حج او اوقافو وزارت وایي چې د دې پېښې مجرم باید مجازات سي. د دغه وزارت مرستیال دایل حق عابد د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع د اندېښنې وړ وبلله، او مجرم ته د قانون له مخې پر مجازاتو ټینګار وکړ.
دا چې هر چا کړي والاو کې مولا وی کا عادي خلک وي، دا اسلام له لحاظه لوی جرم دی. یو قانوني سزا چې دی هغه باید سزا ورکول شي. دا کوم چې تخار کې حادثه رامنځته شوی دی، دا تر اوسه پورې زموږ څېړنه تکمیل شوې نه ده.
په وروستۍ کې داسې راپورونه خبره شول چې د تخار په کلفګان ولسوالۍ کې پر یوې 13 کلنې نجلۍ د 15 کلن مولا امام له لورې اترجنسي تیری وروسته دغه نجلۍ امیدواره سوې ده. د تخار د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي، او وایي چې دا پېښه اته میاشتې مخکې رامنځته سوه، خو د فشارونو له وجې دا موضوع د نجلۍ له لورې پټ وساتل سوه. له دې وړاندې په کندوز کې هم د امین الله په نامه د یو جومات ملا امام پر یوې 9 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دغې نجلۍ کورنۍ هم ادعا کړې وه چې د ملا امام د پلویانو له لورې په مرګ ګواښل سوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان هم په وروستیو راپورونو کې پر افغان ښځو انجونو د جنسي تیریو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. په همدې حال کې دینی عالمان هم پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیریو زیاتېدل غندي، او دا پېښې د شریعت خلاف بولي. دینی عالم مولوی شمس الرحمن فروتان ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د ټول کسانو په وړاندې د شریعت او قانون په عملي کولو کې جدي اقدام وکړي.
د دغه نامشروع او ننګین اعمالو یوازنی لامل د شریعت او قانون عدم تطبیق دی. په دغه سې مجرمینو باندې چې تجاوز جنسي کوي او د لواط قبیح او زشت عمل سرته رسوي، قانون او شریعت تطبیق شوه، نو ان شاء الله چې په آینده کې هیڅ څوک هم جرأت نشي کولی چې په دغه سې بدو اعمالو باندې لاس پورې کړي.
شغله فروتن وای د حج او اوقاف وزارت باید په جمعهتونو کې د ملا امامانو د ټاکلو پر مهال د علمیت ترڅنګ د غوی د شخصیت، اخلاق او کردار ته هم پاملرنه وکړي. د حج او اوقاف وزارت چارواکي هم وایي چې په جمعهتونو کې د ملا امامانو په ټاکلو کې تر ډیره د سیمې د خلکو رائے ته پام کیږي، او د ازموینې تر تیرولو وروسته استخدامیږي.
و مریدل چې په تخار کې پر یوې د لسکلنې انجلۍ د ملا امام په اړه د ملا امام له طرفه د جنسي تیری په اړه دینی عالمانو خبرګون شو دلته په همدې حال کې په بلخ ولایت کې د سولې علي شورا غړي او د مدني فعالانو د فعالان د پاکستان له دینی مدرسو څخه اخراج شوي ملا امامان د افغانستان شمال ته ګواښ کړي. مجیب رحمان حبیب سی له مزار شریف څخه د بلخ د مدني فعالانو او د سولې د علي شورا د ولایتي کمیټې د چارواکو دغه خبرګونونه په دې راپور کې راخسته دي.
د بلخ مدني فعالان او د سولې علي شورا د ولایتي کمیټې غړي وایي چې د پاکستان له خاورې د اخراج شویو ملا امامانو او طالب العلمانو په اړه اندېښمن دي. د بلخ مدني فعالان وایي چې د دوی اندېښنه دا ده چې ګواکې دا اخراج شوي کسان د پاکستان له استخباراتي کړیو سره په اړیکو کې نه وي او افغانستان ته د آی اس آی لخوا د انتحاري حملو او ورانکارو فعالیتونو د ترسره کولو لپاره نه وي راستول شوي. د بلخ مدني ټولنې یو غړی یې پاړه وایي
300 تن از آن چې که ملا امام نامیده میشه از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان اخراج میشه.
هغه درې سوه اخراج شوي ملا امامان چې د خیبر پختونخوا له مدرسو څخه په دې وروستیو کې په اجباري ډول هیواد ته راستانه شوي دي، دوی د افغانستان شمال لپاره امنیتي ګواښ متوجه کړی او همدارنګه یې اندېښنې زیاتې کړي. دا کسان وایي چې پاکستان د کلونو را په دې خوا د طالبانو او همدارنګه د افغان دولت مخالفو وسلوالو لپاره امن پټنځای او د روزنې مرکز و چې لا هم د افغانستان په وړاندې روښانه سیاست نه لري. دوی وایي چې دې کې شک نه ویني تر څو یاد کسان د پاکستان استخباراتي کړیو لخوا افغانستان ته راستول شوي وي او د آی اس آی له مستقیم ملاتړ څخه برخمن وي. د یادو کسانو په خبره چې افغان دولت د یادو کسانو ته د راتګ اجازه ورکولو مخکې د دوی په اړه دقیق او لازم تحقیق بشپړ کړي او بیا دې ورته د راستنېدو اجازه ورکړي. په بلخ کې د سولې علي شورا د ولایتي کمیټې مشر باز محمد غریبیار په دې اند دی چې طالبان د پاکستان دولت تربیه شوي کسان دي او کله هم چې هغه دولت یاد کسان افغانستان ته راستوي نو بیا ولې له افغان دولت سره په سلام مشوره دا کار نه ترسره کوي. هغه هم له دې عمل اندېښنه کوي چې دا کسان د پاکستان استخباراتو غړي نه وي.
مدرسې او کسا چې یا علما یا طالبان ته زده کوونکي چې دا افغانستان ته راځي دا خپله یو نگرانی ده چې دوی دلته راغلي دي ورځي دوی چې مثلا پاکستان اخراجوي ولې د افغانستان همکارۍ سره یا د افغانستان د دولت مرکزی دولت سره نه شریکوي.
لابلوري محسن دانش د افغانستان د اسلامي خوات شورا غړی له افغانستان سره د پاکستان د بدی پیشینې پاړه خبرې کوي او وایي چې لایوي خو پاکستان له افغان دولت سره د سولې خبرو ژغ پورته کوي او له بلې خوا بیا د پاکستان په خاوره کې روزل شوی توندلاري زموږ خاورې ته راستوي. د افغانستان د اسلامي خوات شورا غړی په دې اړه هم اندېښمن دي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې مشخص او روښانه سیاست نه لري، بنان افغانستان د ډېر د مرز شوی ملا امامانو په اړه لومړی تحقیق بشپړ کړي او بیا د ورته د راتګ اجازه ورکړي.
ازادي رادیو د وری په لمړی نیټه د کال غوره شخصیت اعلانوي. د ازادي رادیو د کال شخصیت به هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسي د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د دې کال په لمړی ورځ ازادي رادیو واوري.
البته د نوې کال په لومړۍ ورځ به د 1949 میلادي المریز کال غوره شخصیت ازادي راډیو لاري درو پیژندل سي.
خبري مجله اوري
ورزود په دې برخه کې یو اقتصادي موضوع ته د خوست ولایت چارواکي وایي چې د غلام خان تجارتي بندر ډیر کارونه بشپړ سوي او ډیر ژر به له پاکستان سره د لار په رسمي بندر بدل سي. د دې ولایت سرپرست عبدالجبار نعیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت له دې لارې د رسمي ترانزیت د پیلېدو ټول امکانات بشپړ کړي دي. یوسف خان ستران او نور جزئیات.
د خوست ولایت چارواکي وایي د غلام خان بندر د رسمي کولو ټول امکانات بشپړ شوي او باور لري چې ډیر ژر به هغه د هیواد یو رسمي تجارتي بندر شي. د دې ولایت سرپرست عبدالجبار نعیمی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت د دوه کالو رئیس د ګربز ولسوالۍ په دې سیمه کې د دې بندر لپاره په ټولو امکاناتو کار پیل کړی و. نوموړی وایي د غلام خان تجارتي بندر لپاره د سرحدي ګمرک، سرحدي کمیساری او سړکونو چارې بشپړې شوي او هغه وخت را رسېدلی چې دا ځای پر رسمي ترانزټي لار بدل شي.
زه امیدوارم چې د بندرګاه د رسمیت وخت بل ان شاء الله رسیدلی دی او په کم وخت کې په خیر ان شاء الله بندرګاه د رسمي بندرګاه په ان شاء الله چې هغه پړاوونه او هغه د پروتوکول ان شاء الله چې ستاسو باور سره دا به رسمي بندرګاه ان شاء الله.
افغان سوداګر او د خوست خلک لکلونو کلون رئیس د دې لارې د ترانزټ کېدو غوښتنه کوي او وایي دا لار د پاکستان ستر تجارتي ښار کراچۍ ته تر ټولو نږدې لار ده. دوه کاله وړاندې افغان حکومت د غلام خان بندر لپاره په خوست کې 122 جریبه ځمکه وقف کړه او د خوست سیمیزو چارواکو وویل چې د بندر لپاره په دې تاسیساتو 5 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي. افغان سوداګر وایي په دې برخه کې له پرمختګ خوښ دي او غوښتنه کوي چې دا لار ډېر ژر په رسمي تجارتي بندر بدل شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وختاسي اوس مهال د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو خبری مجله ده. ورزو د سپورت نړۍ ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزون کې وایي چې باور لري چې لوبغاړي روحیه له لاسه نه ده ورکړې او راتلونکو مسابقو ته ځان تیاروي. د افغانستان ټیم د یکشنبه پرځ د خپل ګروپ تر ټولو لغښتلې ټیم یعنی نیوزیلند سره مخامخ کیږي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکی په دې باور دی چې خپل لوبډله بیرته منسجمه کولی شي. اندی مولز دا خبره وروسته له دې وکړه چې د چهارشنبه په ورځ افغان ټیم په 215 منډو مسابقه په استرالیا وبایلله. دا د استرالیا لپاره داسې یو ورځنۍ مسابقه و چې تر ټولو زیاتې منډې پکې جوړې کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکی اندی مولز فرانس پرس خبري اژانس ته په مرکه کې له استرالیا سره د خپل ټیم مسابقه له اورګاډي سره ټکر وباله. وی ویل چې د افغانستان ټیم دا وړتیا لري چې په بل مسابقه کې شلوبه وکړي. سره له دې چې د چهارشنبه د ورځې په سیالۍ کې پچا افغانستان وګټله، خو غوره یې وګڼله چې لومړی بیټنګ استرالیا وکړي. استرالیا چې د لوبي کوربه وو په 50 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو د سوځېدو په بدل کې 412 منډې وکړي. اندی مولز لومړی د باولنګ کولو د پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې یوازینی هیله یې دې ته و چې افغان باولران به د استرالیا لوبډله تر فشار لاندې راولي او افغان ټیم ته به د بری لار پرانستل شي. د استرالیا په وړاندې په مسابقه کې له ماتې سره سره د افغانستان د ملي ټیم روزونکی هیله لري چې ټیم به یې په راتلونکو دو پاتې سیالیو کې شلوبه وکړي. مولز همداراس وویل پر استرالیا له ماتې سره سره به افغان لوبغاړي د نیوزیلند او انګلند په وړاندې شلوبه وکړي. د همداراس وویل چې د افغانستان د ملي ټیم پر تیزو باولرانو زیات حساب کېدای شي. د په وینا افغان باولرانو له استرالیا سره د مسابقې په لومړیو 15 یا 16 اوورونو کې ښه باولنګ وکړ، خو وروسته استرالیا لاس بری شو او د افغانستان فیلډران ونه توانېدل چې د استرالیایي لوبغاړو توپونه کنټرول کړي. افغانستان اوس په خپل ای گروپ کې د وو ټیمونو په منځ کې شپږم ځای لري، یعنی یوازې تر سکاتلند مخکې دی. افغانستان ته دوی پاتې مسابقې چې له نیوزیلند او انګلند سره دي نسبتا سخت سیالي دي. نیوزیلند اوس په خپل گروپ کې لومړی مقام لري او استرالیا ته هم ماتې ورکړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو نړیوال مطالبه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د سعودي عربستان له چارواکو سره د ایران د اټومي پروګرام پر سر د خبرو د نتیجې په اړه خبرې کوي. بیا هم اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سویس په مونترو ښار کې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره له درې ورځې سر په سر خبرو وروسته د چهارشنبه په ورځ د سعودي عربستان مرکز ریاست ته لاړ. د ریاست تر تک مخکې د سویس په مونترو ښار کې خبریالانو ته وویل له همغه پیله خبرې ستونزمنې وې او همغه سپاتې دي په کوم ځای کې چې وو له هغه وړاندې تللي یو، خو لا هم ژور درس شته او په کار ده چې مهمې پریکړې وشي. د خبرو هدف دا نه دی چې هر ډول موافقه وشي، بلکې هدف دا دی چې داسې موافقه وشي چې د څارنې او څېړنې وړ وي.
د
امریکا د بندونو چارو وزیر نن د سعودي عربستان له پاچا سلطان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره ویني او د ایران د اتمی خبرو په اړه مشوره ورسره کوي. د سیمې سنی عرب هیوادونه او اسرائیل تصور کوي چې د ایران د شیاو تر مشیلاندې حکومت د اتمی وسلې د جوړولو هڅه کوي او کای وسله جوړه کړه په سیمه کې به د ایران د پراختیا غوښتنې اډاوې زیات شي. د ملګرو ملتو د اتمی انرژي اداره وایي چې ایران تر اوسه پورې د اتمی وسلې د نه پراختیا معاهدې ته خپل ژمنه عملي کړې او نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړې چې د دغه هیواد اتمی تاسیسات وګوري او معلومه کړي چې آیا ایران په پټه د اتمی وسلې د جوړولو هڅه کوي او کنه کوي. جان کیری د سعودي د پاچا په ګډون د خلیج د همکاري شورا د بهرنیو چارو وزیرانو سره ویني. امریکایي چارواکي وایي جان کیری به د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو د بندونو چارو وزیرانو ته ډاډ ورکړي چې د ایران د اتمی پروګرام پر سر موافقه به دغه هیواد ته اجازه ورنکړي چې اتمی وسله جوړه کړي. د خلیج د همکاري شورا د هیوادونو مشان د ایران له لوري د بشار اسد د رژیم او په یمن کې د هغو شیعهګانو د ملاتړ له درکه اندېښمن دي چې صنایع نیولې ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو د نن ورځې خبری مجلې ته غوړی پښتو خبرونه مو هم دومره و. د دری مجلې لپاره زرغونه منګل مطلب راټول کړی دی. زرغونه چیرې شرغلې؟